द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه می ومنئ د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا سهارنی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 26 نیټه ده زه بارکوال میخیل مو د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنی خبر خبرونه ته هر کله کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې لتیرو دوه ورځو د هغه پیښې په ضد د ځای خلکو احتجاجي ناسته لا هم دوام لري چې دوه تنه پکې وژل شوي وو او لس نور ټپیان وو د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد انیف اتمر تر استعفا وروسته په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی او په بنگلاديش کې میشتو زرګونو روهنګیایي مهاجرینو د میانمار د پوځ لخوا پر دوی د تشدد لومړی کلیزه د احتجاج او تور ورځې په توګه لمنځلې ده او اوس هم د خبرونو تفصیل
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې لتیرو دوه ورځو د ځای خلکو احتجاجي ناسته لا هم دوام لري چې سلګونه کسان پکې شامل دي ل دې سیمې قومي اسمبلی ته ټاکل شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ هم د دې احتجاج د سر په کسانو کې دی دغه احتجاج د هغه پیښې په ضد روان دی چې وړ مورز د لوی اختر په دریمه ورځ عامو خلکو د پوځ لخوا د دریو تنو د نیول کېدو په ضد احتجاج کاوه او د دوی په وینا هلته د پوځیانو لخوا ور باندې ډزې وسوې چې دوه تنه یې ووژل او لس نور یې ټپیان کړل احتجاج کوونکي وایي تر هغه وخته به ناست وي چې په دې پیښه کې لاس لرونکي پوځیان په پوځي عدالت یا کورټ مارشل کې په سزا ونه رسیږي د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد حنیف اتمر تر استعفا وروسته په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی د افغان ولسمشر له دفتره په خبر رسوي بیان کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا سبب نه دی ویل شوی خو هغه په خپله د ملي امنیت له سلاکارۍ د استعفا سبب له حکومت سره د امن پر بهیر حکومتولۍ ملي یووالي او یو شمېر نورو مسایلو کې د نظر اختلاف وباله ځینې سرچینې وایي افغان مشر لدینو نور لوړپورو چارواکو هم د استعفا غوښتنه کړې ده چې په هغوی کې د ملي امنیت ادارې مشر معصوم ستانکزی د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک شامل دي زرګونو روهنګیایي مهاجرینو د میانمار د پوځ لخوا پر دوی د تشدد لومړی کلیزه د احتجاج او تورې ورځې په توګه لمانځلې ده د بنګلاديش د ساحلي ضلع په کاکوس بازار کې په یوه لوی کیمپ کې میشت دغه روهنګیایي مهاجرین د شنبې په ورځ سړکونو ته راوتلي وو او له ملګرو ملتونو یې په میانمار کې له دوی سره د انصاف غوښتنه کوله د میانمار حکومت وایي دوی هغه وخت په راکاین ریاست کې پر هغو مسلمانو وسلوالو بریدونه کړي وو چې د پولیسو پر امنیتي چوکیو په بریدونو کې لاس درلود خو وایي اوس حالت دې ته برابر سوی چې روهنګیایي مهاجرین بیرته ورستانه سي خو روهنګیایي مهاجرین وایي د دوی کلی ټول سوځول سوي او دوی نسي کولای چې خپلو سیمو ته ورستانه سي د چین په شمال ختیځ کې پروت د هیلانګ جنګ ایالت په مرکز هاربین کې په یو هوټل کې اور لګیدلی چې له کبله یې 19 کسان د اور په لمبو کې مړه سوي دي د چین سرکاري ټلویزیون وایي اور د شنبې په ورځ سهار وختي په ځایي وخت شاوخوا 4:30 بجې لګیدلی او تر څه د پاسه درو غنټو وروسته 150 تنو اور وژونکو د 150 اور وژونکو لاروی په وسیله وژلی دی د اور وژلو پر وخت له هوټل څخه د 14 تنو مړي راایستل شوي او 13 نور ټپیان ځنې راایستل شوي چې په اور سوځیدلی وو او په هغوی کې هم درو تنو او په هغوی کې هم درو تنو د سختو ټپونو له کبله ساور کړې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د ترهګرۍ ضد ادارې یو موټر ته نږدې چاودنه سوې ده پولیس چارواکي وایي چاودنه د مستونګ په شیخ واصل سیمه کې د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي د افسرانو د موټر تیرېدو په وخت د ریموټ کنټرول په وسیله سوې ده په چاودنه کې درې افسران ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ځایي روغتون ته وړل سوي دي د چاودنې ذمواري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې او وروستی خبر دا چې د امریکې له اریزونا ایالت څخه په کانګرس کې د ریپبلیکن یا د جمهوریپال ګوند غړی جان میکن د اتیا کالو په عمر مړ شوی دی هغه له 2010 کال راهیسې د مغزو د کینسر یا سرطان په ناروغۍ اخته وو او د تیرې جمعې په ورځ یې د خپلې درملنې د درولو اعلان وکړ چې له کبله یې د امریکې د شنبې په مازدیګر سا ورکړه جان میکن دوه ځله د امریکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم درېدلی وو خو بریالی سوی نه وو او شاوخوا 1.5 کاله په کانګرس کې د اریزونا د خلکو استازی وو د خبرونو پای
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د ریپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځو. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې له تیرو ورځو د ځایي خلکو احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاج د هغه پیښې په دوام په ضد روان دی چې وړمه ورځ د لوی اختر په درېیمه ورځ عامو خلکو د پوځ لخوا د دریو تنو د نیول کېدو په ضد احتجاج کاوه او د دوی په وینا هلته د پوځیانو لخوا ورباندې ډزې وسوې چې دوه تنه پکې ووژل شول او لس نور پکې ټپیان شول. په دې اړه تازه حال اخلو د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنای را سره د ټلیفون په کرښه دی. عدنان بیټنای صاحب سهار مو په خیر. په میرانشاه کې د دې احتجاجي ناستې یا درنې په اړه که تازه معلومات راکوي چې آیا دغه درنا لا هم دوام لري او د دغو کسانو غوښتنې نه دي پوره شوي که څنګه؟
مهرباني. کومه درنا چې له تېرو درېو ورځو نه د محسن دعوت په مشرۍ باندې د یوت اف وزیرستان تر سوري لاندې شروع شوې ده، هغه لا هم دوام لري. د شپې پر مهال هم هلته کسان ناست وو او رپورټونه راځي چې هغه ټوله شپه دغه احتجاج ریکارډ کوي دی. خو زه به تاسو ته اون برخپل میسل صاحب چې په دغه هغه کې چې کومه درنه ده په هغې کې دا پیشرف شوی دی چې پورټل د مذاکراتو عمل هم شروع شوی دی او انتظامیه لخوا چې دی دوی ته د مذاکراتو وړاندیز شوی دی. نو د محسن دعوت سره دیارلس کسیزه کمیټې جوړه شوې ده او هغې تېره ورځ چې دا ماښام له انتظامیه سره بېده کاته کړي وو او محسن دعوت وایي چې د یواځنۍ مطالبه چې ده هغه انتظامیه ته مخې ته تېرشله. هغه دا وایي چې په دغه پیښه کې کوم کسان ککړ دي هغه پوځي افسران دي او د هغې نمونه هم ورکړي وو او د پوښتنو ترې کړی وو چې هغې د کورټ مارشل وشي. خو محسن دعوت دا وایي چې دته چې کوم هغه د انتظامیه ده پاره کې ډي سي هم وو پاره کې کمشنر هم وو دا ناس وو دا یو ورته وویل چې دا خو د وس خبره نه ده او په دې بل پوس سره خبرې کوي. محسن داور دا خبره وکړه چې شپې تر ناوخته پر دې انتظار کولو خو د پوز هلته چې کوم مقامي مشران دي او د انتظامیه مشران دي هغه تر منځ جرګه روانه وه خو هغه تر شپې تر ناوخته پورې کومه نتیجه ته ونه رسېده. نو دوی دغه چې کوم درنه وه هغه ته دوام ورکوي او د حکومت په انتظار دي. نو موسم دا ورده خبره هم وکړه چې سهار ته بیا امکان دی چې د خبر دغه پروشه بیا شروع کیږي او د حکومت او د ترمنځ به خبرې کیږي. کچېر دوی ته مثبت پیشرفت ورکړي او د دې چې کوم مطالبه ده هغه پوره کړي شو نو بیا به دغه درنه چې دا هغه به زندوي. کچېر د دې مطالبه ونه منل شو نو بیا به دغه چې کومه خدا درنه دا دات به دوام ورکوي. خدای هم وویل موسم دا ور چې یو حکومت لخوا چې کوم د خلکو سره د مرستو اعلان شوی دی چې د ورڅوی تر نه پاره 5000 روپۍ او د ټکان نه پاره 2000 روپۍ. نو دا هم د کورنۍ سره یو ټوک ګرځول دي او وی دي چې دا زخمیان چې کوم دی کوم ورڅوی کسان دي د دې پاره چې پنجاب چې کوم مرزوب دي کیږي په تندوې کې د هغه برابر دي مرستو اعلان او وشو سره دا هم وی چې له انتظامیه نه مړي دا باور غواړي چې ایله په پرواه په شمالي وزیرستان کې دا چې کیسه پیښې بیا نه راځي.
او ورمو ورځ چې دوی د کوم کسانو د خوشی کېدو لپاره چې کوم دوی مظاهره کوله چې درې کسان وای څوره دی وړاندې په ځانو وړي دا په دغه د درنې په غشتنو کې دا غوي د خوشی کېدو هغه غشتنم شامل ده کڅنګ.
او یقینا د دې خبره هم کوي چې دلته شمالي وزیرستان کې یو غیر یقیني صورتحال جوړ شوی دی. یو طرف ته خو وسلوالو لخوا په ټارګټ باندې دی، بل طرف ته د حکومت لخوا د چاپو او د کرفیو سره مخامخ دي او بیا دغه کسان راولي چې هغه باندې تشدد وکړي خپل ځان سره ساتي او تر هغه وروسته بیا خوشي کوي. نو محسن داور دغه خبره هم وکړه چې څنګه دغه کار د ریاست ته دلته باندې له وسلوالو څخه مخ غوري او دلته به وسلوال طرف له مقام نه ورکوي، بل چې دغه علاقې وسته ودن بستي علاقو دا شامل شوی دی. نو چې په نوستي علاقو کوم قانون دی کوم آئین دی هغه مطابق چلند کیږي او داسې په تور پیر کې دغه خلک نه څه کله کیږي چې د وسلوالو په ځای باندې په عام خلکو منتشر کیږي، عام خلک زورول کیږي. نو دغه مطالبه هم په دغه درنه کې ځای کیږي. دغه څه کوم چې کوم د ضروري ځب توجه باندې په بکفیر کې هم کوم بکفیر څه کوم انکم جو پېښې دي په هغه باندې هم د امنشتري دی او دا هم وایي چې د سره کوم بل تر کډوالو سره چلند کیږي. دا هغه هم مختلف په دغه درنه کېږي چې مختلف قسمه خبرې چې هغه لري نه هیڅ سره قدرت ټول زیاته مهمه خبره ده. په شمالي وزیرستان کې دا اوس پزې چې کوم وزارت شهر باندې دغه شی هغه ته انصاف ترلاسه کول دي.
ډیر مننه عدنان بیٹنای. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د ملي امنیت نوې صلاحکار په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت صلاحکار ټاکل شوی دی. په خواني صلاحکار حنیف اتمر پرون استعفا ورکړه او د استعفا سبب یې له حکومت سره ځینې مخالفتونه بللي. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه ده. افغانستان د صدارتي مانۍ یا ارګ په یو اعلامیه کې ویل شوی صدر اشرف غنی د خاغلی حنیف اتمر استعفا منزور کړی او داغه په ځای په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفیر حمد الله محب خپل امنیتی صلاحکار خوښ کړی دی. د افغان اولس مشر اشرف غنی ویان هارون چخنسوري هم د ملي امنیت د نوي صلاحکار په حیث د حمد الله محب د ټاکل کېدو په خلې کړی دی. حمد الله محب د امریکا سره سره د مکسیکو، ډومینیکن ریپبلیک، ارجنټینا او کولمبیا لپاره هم د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د امنیت د پخوانی صلاحکار حنیف اتمر د دفتر لخوا وی او ای ته د استعفا خط هم لیږل شوی چې پکې ویل شوی په نږدې میاشتو کې د افغانستان حکومتي مشرانو سره د یو شمیر اختلافونو له سبب استعفا ورکړی ده. په خط کې ویل شوی لوی اختلافونه د ملت یا قام د حفاظت، د سولې او امنیت ترامینسته کېدو، انتخابي چارو، خ حکومت او سیمایزو او نړیوالو اړیکو په سر راپورته شوی. وایس اف امریکا ته لیګل شوی دغه خط یا لیک کې خاغلی اتمر لیکلی د دغه اختلافونو په نه حل کېدو او څه حل ته په نه رسیدو هغه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی ده. د افغانستان صدارتي مانۍ ارګ بیا په یو اعلامیه کې د خاغلی حنیف اتمر د استعفا پخله او د صدر اشرف غنی لخوا د دغه د منځوري اعلان کړي. د ارګ لخوا خبره شوی اعلامیه وای د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته نن خپل استعفا رسمان وړاندې کړه. د هیواد جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار استعفا منزور کړه او داغه پځی په امریکا کې د افغانستان سفیر حمد الله محب د افغانستان د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه تعین کړو. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایان قادر شاه ویلي په راتونکو څو ساعتو کې به د ملي امنیت د پخوانی صلاحکار حنیف اتمر د استعفا په اړه نور تفصيلات هم وړاندې کړي. خاغلی حنیف اتمر د صدر اشرف غنی په ډیرو نږدې کسانو کې ګڼل کېده او د پخوانی صدر حامد کرزی په وخت کې هم د افغانستان د دفاع د وزیر په توګه کار کړی و.
زرګونو روهنګیایي مهاجرینو د میانمار د پوځ لخوا پر دوی د تشدد لمړی کلیزه د احتجاج او تورې ورځې په توګه لمانځلې ده. په بنگلاديش کې میشت روهنګیایي مهاجرینو له ملګرو ملتونو د انصاف غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې سمینا احسن په رپورت کې.
د کوټو پالون کډوالو کیمپ کې د 1500 زرو نه زیات روهنګیا مسلمانان راغونډ شوي وو. په دوی کې خزې ماشومان او سړی ټول وو. دوی لاریون اوستو او نارې وهلې چې نور نسل کشي بند کړي. مونگ انصاف غواړو. دغه لاریون کې په لاوډ سپیکر بیا بیا دا چغې هم اوریدل کېدی چې مونږ روهینګیا یو. ځینې مظاهره کوونکو د ماینمار کاغذي اجنډې هم راغستی وي. دغه روهینګیا مظاهره کوونکي په ماینمار کې په ځان د حملو د یو کال پوره کېدو په موقع راوتي چې کله دوی د حملو د لاسه بنگلاديش ته راوتښتېدل. پروس کال په 15 اګست د ماینمار فوج د حملو په وجه د 900 نه زیات روهینګیا خپل کورونه پرېښودل او مجبوره شو چې بنگلاديش ته راوړي او سکل دوی د 15 اګست د توري ورځ په توګه نمانځي او د انصاف غوښتنه کوي. هم د خالی په ورځ د غیر سرکاري تنظیمونو قریبا سل تنانو په ډاکا کې د قومي پریس کلب مخې ته د انساني لاسونو زنځیر هم جوړ کړو چې مقصد یې د نړیوالې ټولنې نه غوښتل وو چې میانمار په حکومت دی زور واچوي چې د روهینګیا خلکو د قتل، د هغوی سره جنسي تشدد او نور زیاتوب ذمواران دی مقدمه کړي. د خالی پورس مظاهرینو په ویناګانو کې دا غوښتنه هم کوله چې دوی په زوره د خپلې ځمکې نوستې شوي او واپس لږ غواړي، خو یو کال تیرېدو پس هم ډېر روهینګیا یقین نه لري چې دوی به کله واپس شي. د دې باوجود چې د تیر یو کال نه د میانمار، بنگلاديش، د ملګري ملتونو او عالمی امدادي ادارو لخوا د دوی د واپسۍ د پاره خبرې تری روانې دي، میانمار هم بیا بیا وایي چې روهینګیا واپس خپل ملک ته راتلی شي او هلته د دوی د پاره یو شمیر کیمپونه هم جوړ کړي دي، خو ډېر کم خلک په دې یقین دي چې په واپس تلو به دوی محفوظ وي یا به دوی د میانمار د وګړو په تور قبول کړی شي. په میانمار یا برما کې د سلیزو روهینګیا مسلمانان اوسیږي، خو دوی د ملک د وګړو په تور نه دي قبول شوي. په دغه بد مت اکثریتي ملک کې روهینګیا مسلمانانو ته وسه پورې د میانمار شهریت هم نه دی ورکړی شوی او نه د ژوند بنیادي حقونه لري. اکثر له دوی د هغه بنگالیانو په نامه یادول کیږي چې په غیر قانوني توګه د بنگلاديش نه په میانمار کې آباد شوي. اکثریتي روهینګیا په راخین ریاست کې په غریبۍ کې اوسیږي چې د بنگلاديش سره په پوله پروت د میانمار ریاست دی. په تیرو لسو کالو کې قریبا 1,00,000 روهینګیا بنگلاديش ته وړېدلي. پروس کال د تشدد پیښو پس موجوده وخت کې قریبا 1,00,000 نه زیات روهینګیا کډوال بنگلاديش کې دي.
د پښتونخوا د مومندو په صافي تحصیل کې یو جنای ډیګری کالج دی او هغه هم له 2008 میلادي کال راهیسې بند دی او ودانۍ امنیتي ځواکونو نیولې ده. د دې سیمې ځوانان د دې کالج د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په دې رپورت کې اورو.
د مومندو ضلع د تحصیل سپوز د کوونکي وایي د سیمې یوازنی کالج دی پرانستل شي. ځای خلک وایي ګورنمنټ ډګري کالج له کړو په کال 2008 کې د بدامنۍ له وجې بند کړی شوی و او امنیتي ځواکونه پکې میشت شوي دي. دغه کالج کلاسونه په عرضي توګه په غلنۍ کې یو سرکاري ودانۍ ته منتقل شوي و چې له تر اوسه هم هلته دوام لري. زده کوونکي وایي دوی ته په غلنۍ ته تګ راتګ او هلته استوګنه کې مشکل دی او اضافي خرچ یې هم پرې راځي.
الته غلنۍ کې زموږ سټوډنټانو ته ډېر مسایل دي. مثال په تور د هاسټل مسایل، که په هاسټل کې پاتې کیږي اوبه ورته نشته دي، داسې ورته نور هم ډېر مطلب د سکالرشپ مسایل هم ته ډېر زیات دي ته، او صرف د دې د وجو ته دي چې زموږ کالج الته ترانسفر شوی. زموږ دا مطالبه ده زموږ کالج چې کوم غلنۍ ته ترانسفر شوی دی هغه موږ واپس لکړو ته راوړل غواړو.
د لکړو کالج پرنسپل جمیل شاه وایي د کالج ودانۍ ځای پر ځای راپرېوتې، بجلی، اوبه او نورې بنیادي اسانتیاوې هم نه لري او دې ترڅنګ پکې امنیتي ځواکونه هم میشت دي. جمیل شاه وایي دغه ټول عوامل دي چې تر اوسه 200 نه زیات زده کوونکي په غلنۍ کې په عرضي توګه سرکاري ودانۍ کې زده کړې کوي.
دغه وجوهات د بنا نه بس مونږ ته ډارښت د طرف نه لاله کوم شهر بس تاسو فل حال دلته غوسیږي او غسل ته ټیچنګ پرپز خپل دغه کوم ډیوټي چې راغله دلته کې کوي او زمونږ د آرډر پورې لکه تاسو به شفټینګ نه کوي.
د مومند نقامی سملی غړی ساجد مومند وای په دغه لړ کې د امنیتی ځواکونو او تعلیم محکمې چارواکو سره په تماس کې دی او خوشبینه دی چې راتلونکي تعلیمي کال کې هم د لکړو کالج ودانۍ کې کلاسونه پیل شي. د مومندو تحصیل ساپی په تیر وخت کې د وسلوالو کلک مرکز ګڼل کېده. دغه سیمه کې یو شمیر سرکاري سکولونه هم وران کړی شوي دي او پوځي عملیاتو په وخت پکې کال 2012 کې کورونه او نورو ودانو ته هم زیان اوښتی و. د نورو قبایلي ضلعو په شان دغه علاقه هم د پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوې. ځای پر ځای پکې امنیتي ځواکونو لخوا چیک پوسټونه هم جوړ کړی شوي دي. ځای خلک وایي د امن پر ځای کې دوه وروستو دی اوس دلته بیا تعلیمي سرګرمۍ هم بحال کړی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
او اوس هم یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم. اقبال افریدای د خیبر له باړې څخه د تحریک انصاف ګوند په استازیتوب د پاکستان قومي اسمبلی ته کامیاب شوی دی. دا چې د دې ترهګرۍ ځپلې سیمې د بیا رغونې او له پښتونخوا صوبې سره د قبایلي ضلعو د یو ځای کېدو د بهیر په اړه تحریک انصاف ګوند څه پلان لري، د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شنواری په دې اړه له ښاغلي اقبال افریدي سره مرکه کړې ده.
اصل کې د باړې سب ډیویژن چې کوم د دهشتګردۍ د لاسه کوم نقصان شوی دی، نه علاوه د کرپشن د دو نمبرې د لاسه باړه تباه شوې ده. او مخکې مینهګانو چې په باړه کې کوم ترقیاتي کارونه وو هغه یې نه په میرډ باندې کړي دي، او نه هغه خلکو ته رسولي دي چې کوم حقدار وو. هغوی چیکونه میشتې دي په ګراونډ باندې چې کوم د هغه سکیم هم نه دی شوی. نو لحاظه زموږ د ټول نه لومبی سټیپ دا دی چې موږ د احتساب کوم اعلان شوی دی، موږ ان شاء الله ولزي په باړه کې احتساب شروع کوو. دومره خبره دا ده چې د دې علاقې چې کوم ریهبیلیټیشن دی کاغذ په وابده کې دی، او کاغذ د کورونو چې په کوم ځای کې فنډونه ریلیز شوي دي ان شاء الله ولزي هغه به موږ ان شاء الله د عوامو د خواهشاتو مطابق په هغو ځایونو باندې لګوو چې په کومو کې ضرورت دی. دریمه خبره دا ده چې دا کورونه کوم مسمار شوي دي یا کوم خل شهیدان شوي دي یا د چا سروې نه ده شوی، موږ به په ترجیح بنیادونو باندې دي خلکو دا د یو خو مالی پیکیج او دوم د کورونو معاوضه او د شهدا ورکو چې دا مالی تور باندې سوده او خوشحال شي چې دوی خپل کورونه جوړ کړي او دوی خپل کاروبار هم سٹارټ کړي. او ان شاء الله د بجلی د نورې حکومت اتلس ادارې دي هیډ آف ډیپارټمنټ سره زموږ ملاقاتونه به ان شاء الله د گورنر د جوړېدو نه پس شروع کیږي، او موږ ان شاء الله هغه مقصد لپاره په کې ځان رسو چې کوم د دوی ریکوایرمنټ وي چې هغه پوره شي، او کوم د عوامو ضرورتونه دي چې دا ادارې هم ریزلټ ورکړي. نه کرپشن منو، نه غیر حاضری منو، په هر ځای کې موږ ان شاء الله ولزي کمیټه جوړ کړې لوکل کمیونټي بیسس باندې چې هغه به په هیلت کې وي، په ایجوکیشن کې به وي، او د روزانه په بنیاد باندې به د هر ادارې په دې کې چې کوم دی کنه حاضري کېږي هلته به تګ وي، او چې کوم دی کې د عملې کمزوري وي هغه به هم چې کوم دی د هغې خلاف ایکشن واخلو، چې په کوم دی کې د ادارو له د فنډونو ضرورت وي هغه به موږ انشاءالله ولزي دي له ورکو. زموږ ټوټلي مقصد دا دی چې موږ قبایلو له ریلیف ورکو، د مشکلاتو نه وباسو، تعلیم یافته او راسوده قوم یې جوړ کړو چې دا چې کوم دی خپله زندگی په خوشحالۍ سره تېره کړي.
اقبال افریدی صاحب، دې پیریل په مرکز کې او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومتونو راغلي دي، او داسې امیدونه راوچت شوي دي چې د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا سره انضمام د عمل یا پروژه چې ده دا به نور هم تیزه شي. خو په خیبر کې چې ستاسو سره کوم بل ملګری دی ایم این ای د تحریک انصاف، هغه دا یې چې موږ په اصلاحاتو کې اصلاح کړو، نو څه پلان لري دغه انضمام دغه پلان مخکې بوتلو؟
آئین پاکستان ایکسچین کے دو چکم مطالبہ ہوا قبائلی خلق اللہ عدل یا انتظامی و مکین نہ جدا جدا اسے او دلتا نہ دی سیار خاتمہ ہو انشاء اللہ پاغی مقائم ہو او دا با دیر زر کی گی نہ پہ اسلام کی چرتا دوام اکل چلی گی دا نکل دے او نہ چکم دے آئین پاکستان کی دا چلی گی چی یا دا افغانستان آئین مقدل ترا اوڑو یا دا بل ملک دا باینه پاکستان ایکشن کی باسل شکل کې او پدې کې چې کوم انتخابی نارې وي او زموږ د علاقې کوم مخینه کوم صورتحال او د مراتب خلکو او د عام خلکو دا غې د پاره وو چې نارې لګېدلې وي تکرونه بشوي وي. او د عمران خان سوچ او فکر او ویجن دا دی چې قبایلو له باینه پاکستان مرکو چې په کوم ځای کې دهشتګردي وه، نو هغه د عین پاکستان د نه رسایي د وجې وه، په کومو علاقو کې چې خل بې تعلیمه پاتې شوي دي هغې وجه اف سی آر وه، چې په کومو علاقو کې خل سره ظلم شوي دي، مرګونه شوي دي، نو هغلته چې کوم دی کنه عملداري ختم وه او دلته ظلم و د جبر نظام و. نو لحاظه موږ دا ټول بنیادي طور باندې په خپلو سترګو کتلي دي، او موږ په خپل ځان باندې دا ظلم او جبر کتلي دي. نو لحاظه موږ دا ظلم مزید به انشاءالله په قبایلي علاقو کې نه پرېږدو او دوی لږ په صحیح شکل کې اصلاحات ورکوو.
ایک بار اپنے سے آخر نے پختہ نظر کو پلنڈ کے جواب رکھ چھ دے پیر اللہ قریب واڑا دولس چکو میں دقامی اسمبلی چوکی دی پاگے باندھی سیاسی تڑو لڑوں کو یا سیاسی شعور لڑوں کو امیدواران کامیاب شوی دی قبائل والا اڑخا دغ اعتماد تھا پس نظر گو رہی آیا تاسو فکر کرے چھ قبائل اس چیری آگے پڑاؤ تر سی دلی چی دوی اس پقامی بہیر کی زر تزر شامل شی
یار ان شاء الله ولزی چې ما سی وای د چن کسان لکه زمو سره د جمعیت علماء اسلام سره ایم این ایس تا چې هغه په دې کې رکاوټ را پیدا کړي، خو لکه زمو اکثریت ان شاء الله موږ پر امید شي دا ځل به بالکل محدود ٹائم کی منہ قبائلی علاقہ لا عین پاکستان ایکسٹینڈ کو
اقبال افریدی سے دا وائس اف امریکہ ڈی وس رستہ سو مرکی کول ڈیرے مننا
علام خوشحال و آباد لرا
اوس هم د دې خبرونې ورستی رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وايي له امریکای سره به د دوامدارو اړیکو بنیاد اخلاص او دوه اړخیزه ګټې وي. ښاغلی قریشی دا خبرې د پاکستان لپاره د امریکای سفیر سره په ملاقات کې کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي امریکایي مشرانو سره به خبرې د ایمانداري او اخلاص په بنیاد وکړو، ځکه چې پاکستان د دوه هیوادونو مفاداتو لپاره موثره ملګرتیا غواړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی پاکستان لپاره د امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره الوداعی ملاقات کړی دی. د ریډیو پاکستان خبر تر مخه په دې ملاقات کې د امریکای او پاکستان په تعلقاتو خبرې شوې دي، او د امریکای سفیر ویلي دي د دوه هیوادونو تعلقات به د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو پاکستان راتګ نه پس نور هم خشي. تیر ورځ خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي وو پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل تبا اوس د امریکای خارجه دفتر کې مهم ذمہواري سپارل کیږي، او د پاکستان لپاره دا ښه خبره ده چې دا ذمہواري به یو داسې تن ته سپارل کیږي چې پاکستان د نږدې نه پیژني. تیر ورځ امریکایي سفیر او پاکستان خارجه وزیر داسې وخت کې ملاقات کړی دی چې د نوړاندې د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوې منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې. روسو امریکای خارجه دفتر ویلی وو په دې خبرو کې پاکستان کې موجود ترخګرو په حق له هم خبرې شوې دي، خو پاکستان خارجه دفتر د بیان رد کړی وو. تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره کړې وه چې امریکای سره تعلقات پراخ کولو لپاره ضروری ده افغانستان کې د امریکای ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستان مدد وکړي.
افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی بھی ہے اور بے پناہ انویسٹمنٹ بھی ہے، تو ہم اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا.
شاہ محمود قریشی وائی امریکہ سره تعلقات پراخ کول لپاره افغانستان کی د امریکی ضرورتونو تبا هم قتل وی. سڑنکار ایئر مارشل فیض حمید وائی د پاکستان او امریکی ترمیز خط او بد تعلقاتو کې افغانستان یو لوی موضوع ده. امریکا پاکستان کې د طالبانو موجودګۍ نه علاوه په هغه وسلوال ډلو هم اعتراض لري چې پاکستان حکومت خو غیر قانوني ګرځولې دي خو بیا هم موجود دي.
میرا خیال میں اس میں جو ان کے اعتراضات ہیں وہ صرف طالبان پر نہیں ہیں، وہ باقی کچھ لوگوں پر بھی ہیں جن کو ہم آلریڈی ہم ان کو قانوناً یا آئینی طور پر ہم ان کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، ان کے ابھی تک ان پہ بھی اعتراضات.
ایئر مارشل ریٹائرڈ فیض حمید وائی امریکہ صرف پہ طالبانوں اعتراض نہ لری بلکہ پا آغا وسلہ والو ڈلو ہم اعتراض لری چھ پاکستان بزمکا موجود دی اور پاکستان حکومت غیر قانونی قرض ولی دی. دا پاکستان امریکی ترمنز تعلقات دا وقت نہ دا تنوع کر دی چھ کلا دے کل اڑمبے نیٹے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹویٹ کے ویلی وو پاکستان امریکی نے اربونو ڈالرو آغستو باوجود دا ترخگرو مرستے کوی. امریکی خارجہ وزیر مائک پومپیو با دا ستمبر پنځم نیټه پاکستان ته رسی، خو پاکستان کې ناکیدین وای چې مایک پومپیو با د امریکای او ماغه غوښتنې تکرار کوي چې پاکستان په سنجیدګۍ دلته موجود ترخګرو پر ضد کاروایی وکړي. هغه ترخګر چې افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونو پر ضد د پاکستان ځمکه استعمالوي.
د ډیو ریډیو دغه دویمه ورستۍ سهارنی خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شېبو کې به تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. تر بیا چې مازدیګر په شپږ بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میخیل او زما ګران پروډیوسر ارشد علي ته په همدې ځای اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.